د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. ولسمشر حامد کرزی غواړي چې افغان پوځیان د پاکستان او هند افسرانو په شان ښه وروزل شي، او د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیکا امنیه قومندانې د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی. د دولت زدران جرم څه دی؟ د دې او نور موضوعاتو په اړه د دې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او مرکې خپرو، او په دوهمه نیمایي کې به د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ځوان فکر خپور کړو. خو دا هر څه له خبرونو وروسته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې نړیوال قدرتونه هڅه کوي فلیپین ته، چې ښایي هلته تر لسو زرو زیات کسان د هیان په نامه توپان کې مړه شوي وي، مرستې ورسوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې سازمان د سازمان مشر په یو ماموریت ایران ته ځي، څو دا ادعا وڅېړي چې آیا دا هیواد په رښتیا هم د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي که نه. لومړی کورنۍ خبرونه وړاندې کیږي چې قاسم سولمل چمتو کړي دي.
د ملي امنیت اداروي د حقنی شبکې یو مهم قومندان تیرش په پاکستان کې وژل سو. جمهور رئیس حامد کرزی او د بریتانیا دفاع وزیر نن په کابل کې د ملي اردو د افسرانو په اکاډمۍ کې لومړنۍ تحصیلي دوره پرانستله، او نامعلوم وسلوالو د کندهار د دینی عالمانو د شورا مرستیال په ډزو وژه. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور نصیر الدین حقانی په پاکستان کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل سو. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست یو جکپوړي چارواکي ازادي راډیو ته د نوم د نه خبرېدو په شرط وویل چې دا پېښه تېره شپه په اسلام آباد کې سوې ده، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د حقانی شبکې د پاکستان په قبایلي سیمه وزیرستان کې فعالیت کوي، چې تر ډېره په کابل ښار او ځینو نورو ولایتونو کې په ډلیزو او انتحاري حملو کې لاس لري. جمهور رئیس حامد کرزی او د بریتانیا دفاع وزیر فلیپ هاموند نن په کابل کې د ملي اردو د افسرانو په اکاډمۍ کې لومړی تحصیلي دوره پرانستله. د اکاډمۍ ته د لومړي ځل لپاره 200 کسان جذب شول. جمهور رئیس حامد کرزی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل چې که د ملي اردو افسران له دې اکاډمۍ څخه ښه زده کړې ترلاسه کړي، نو دوی به د نړۍ یو پیاوړی پوځ شي.
نن چې موږ دلته د دې اکاډمۍ افتتاح کوو د انګلستان په مرسته، مطمئن یم چې زموږ افسران د انګلستان د هغه مرستو چې موږ سره نن کیږي صحیح استفاده وکړي، او که دا علمي نظامي پوهه بیا د افغانانو د دلاوري سره یو ځای شي، نو دا به د دنیا یو بېساری فوج.
د دفاع وزارت مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې اکاډمۍ کې د ملي اردو افسرانو ته د یو کال لپاره پوځي زده کړې ورکول کیږي. نامعلوم وسلوالو د کندهار د دیني عالمانو د شورا مرستیال مولوی عطا محمد نن له غرمې مخکې وژه. د دې شورا مشر مولوی عبیدالله ازادي راډیو ته ویل چې مولوی عطا محمد د کندهار ښار د توپخانې په سیمه کې له کورو د دفتر پر خوا روانو چې په ډزو وژل سو. مولوی عطا محمد په کندهار کې د اسلام ژغ په نامه د یو راډیو مسؤل هم و. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خبرم دا چې د کورونی چار وزارت وایي دوی د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د امنیت د خوندي کولو لپاره لا ډېری هڅې کوي. ټاکل سوې د مشورتي لوی جرګه د همدې میاشتې په اخر کې په کابل کې جوړه سي. دا جرګه به پر دې خبرې او سلا وکړي چې آیا کابل له واشنگټن سره د دفاعي او امنیتي سند په اړه خبرې دوام ورکړي، آیا دا سند لاسلیک کړي او کنه. د کورونی خبرونه فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې فلیپین ته مرستي ورسوي. داسې ویره ده چې تر لسو زرو زیات کسان به په دغه سیمه کې د هایان په نامه توپان کې مړه شوي وي. ملګري ملتونه وایي د دې طبیعي آفت له کبله لږ تر لږه 9.5 میلیونه انسانان متاثر شوي دي. دغه اداره وایي د توپان په پراخ پیمانه ویجاړي جوړه کړې او ګڼ کسان یې بې ځایه کړي دي. د فلیپین د تاکلوبانو ښار والي الفرد رومودز نن خبریالانو ته وویل
Our problem is getting more relief goods in because the road
There is much stunza da mrasti da mawad aw rasawl di zakala ham por laro tagra tag nas kedalai hata da tupans kha aywa wraz rusta mush da jasaduno pa raistulo aw poin wakh ki da laro pa pakawlo axtaw stunza da chi nawi ya 15% da haga kasan chi da shar pa markazi talar ki hum pratadi zakhmiandi امریکا، اروپایی ټولنه، استرالیا او ملګري ملتونه په هغو هیوادونو او سازمانونو کې شامل دي چې په زرګونو متاثره شویو کسانو ته یې د غوړو، کمپلو او د خیمې په ګډون د نورو بشري مرستو د بستو پر برابرولو کار پیل کړی دی. په سیمه کې وطن چې د توپان له امله کور خراب شوی خبر اعلان ته ویلي دا وای ډیره سخته ده. موږ د نویو زیږیدلو ماشومانو په څیر بې چاره سوي یو. په ګودامونو او مارکیټونو کې خوراکي مواد اصلا نسته. یو شمېر خلکو ویلي چې کالیو او خوراکي موادو ته ډیره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان مشر په یوه ماموریت ایران ته ځي څو دا ایدای وڅېړي چې ایران رښتیا هم هڅه کوي چې اټومي وسله جوړه کړي. د اټومي انرژي د نړیوال سازمان مشر یوکی امانو وروسته تر هغه ایران ته ولاړ دي چې دغه هیواد په جنیوا کې له نړیوالو قدرتونو سره درې ورځنۍ خو بې نتیجې خبرې پای ته ورسولې. ټاکل شوی د نومبر په شلمه په نړیواله کچه نورې خبرې هم پر همدې مسله باندې وسی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې څارنې سازمان مشر یوکیا امانو ویلي هیله لري چې په تهران کې به یې نننۍ خبري واقعي نتایج ولري.
I hope the coming meeting will produce concrete results.
د وایي هیله لرم چې د جدي موضوعاتو د حل لپاره راتلونکي غونډه به واقعي نتایج ولري، څو دا یقین سي چې د ایران اټومي پروګرام یوازې او یوازې سولې اهداف لري. ایران د لویدیځو هیوادونو د ایداوي چې ردوي چې وایي تهران هڅه کوي چې اټومي بم جوړ کړي. د ایران د بارنوی چار وزیر جواد ظریف د بی بی سی رادیو ته په تازه مرکه کې ویلي د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ فرقې تشدد د نړۍ امنیت ته تر ټولو لوی خطر متوجه کړی دی. جواد ظریف د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو پر یو شمېر سنی هیوادوی تور لګولی چې وېر خبروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بیلګې په ډول ویلي په سوریا، ایران او پاکستان کې فرقې تشدد د زیاتېدو په حال کې دی او پر سیمه ایزو قدرتونو یې ژغ کړی چې په سوریا کې روان بحران د حل لپاره کار وکړي. ایران په سوریا کې د بشار الاسد د شیعه رژیم ملاتړ کوي او په مقابل کې د ترکیه په ګډون عمده سنی دولتونه د بشار الاسد رژیم د مخالفینو سره مرسته کوي. د پاکستان په خصوصي ښوونځیو کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې ملال یوسفزی پر کتاب ز ملاله يم بندیز ولګول سو. ملاله یوسفزی تیر کال د شونځي پر لار وسلوالو کسانو وښته او زخمی شو. د ټول پاکستان د خصوصي شونځي یو مشر کاشف مرزا خبري رسنوي ته ویلي د ملاله په نوم په دې کتاب کې غیر اسلامي او د پاکستان ضد مواد ځای سوی دي. په پاکستان کې به څلويشت زره شونځي تر دغه بندیز لاندې راسي. د ټول پاکستان د خصوصي شونځي د تنظیم د اتحادیه مشر ادیب جاوید یانی د دې هیواد پر حکومت هم ژغ کړی چې په دولتي شونځي کې د هم د ملاله پر کتاب بندیز لګوي. د پاکستان د خصوصي شونځیو مسولین دا کوي چې غربي دولتونه د خپل ګټو د ترلاسه کولو لپاره د ملال یوسفزی څخه استفاده کوي. دوی هم دا راز ادعا کوي چې د ملال په کتاب کې د اسلام پیغمبر ته مناسب درناوی نه دی سوی او د شیطانی آیات یا ساتانیک ورزز د کتاب د لیکوال سلمان رشدی ستاینه پکې شوې ده. او د ایران دولتي خبري اژانسونو ویلي چې پرون ماښام د تهران شهر په جنوب کې یو ناپیژندل سوی وسلوال د ایران د صنایعو د وزارت پر مرستیال صفدر رحمت آبادی د ذکر دي هغه ویشتي او وژلې دي.
سموګه غلا زده رادیو او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر حامد کرزی له برتانیا غوښتي چې افغان افسران د پاکستان او هند پوځیانو په شان خو روزي. د پکتیکا امنیه قومندان په دې تورنیول شوی چې د پولیسو اړوند ځینې تحقیقات او په خید ځینې تجهیزات په خپل سر کابل ته انتقال کړي دي. د کوچیانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر د شمال ولایتونو ته د سفر پترس کې د کوچیانو ستونزې څېړي.
د سیاحت د اوبو د کمبود د کوچانو د ملچرونو سایه په ټول افغانستان کې را تنګې سوی دي.
روسیه، هند او چین په افغانستان کې د تروریزم ضد هڅو د پیاوړي کولو په اړه خبرې کړي او په یو بل راپور کې به واوري چې د سویډن حکومت یو هنرمند په افغانستان کې د خپل ښه نیت د سفیر په توګه ټاکلی ده. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو د ځنګړو بحثونو په پروګرام ځوان فکر کې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د زورولو پر موضوع بحث کوو. آیا دا مسله د نجونو د جامو له څرنګوالي سره اړه لري؟
موږ لیدلې دی په بیخي عامه ځایونو کې دغه زموږ خوندې چادرې پر سر دی، سم سې ځانې پټ دی، سم منظم کلی دی، بیا هم زورول سوي دي.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځني چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته ولسمشر حمد کرزی له برتانیا غوښتي دي چې د هند او پاکستان د افسرانو په شان د افغانستان د پوځ افسران هم ښه وروزي. ولسمشر کرزی دا غوښتنه په کابل کې د ملي اردو د افسرانو په اکاډمۍ کې د لومړنۍ تحصیلي دورې د پایل په مراسمو کې وکړه. په قرغه کې دا اکاډمۍ د برتانیا په مرسته جوړه شوې او یو شمېر روزونکي برتانویان او د ځینو نورو هیوادونو دي. د برتانیا دفاع وزیر فلیپ هاموند هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. په دې اړه احمد زبیر ژمن نور تفصیل وړاندې کوي.
بله تکل سب لکه چې تاسو ویل د کابل ښار د خرغې پسمه کې د افغانستان د اردو ملي اردو د افسرانو هه اکاډمۍ ته چې بریتانیا په دې وروستیو کې جوړه کړله او دا څونه کې چې افتتاح شوې ده 200 افسران د لومړي ځل لپاره د لومړنۍ تحصیلي دورې لپاره جذب شول. د دې دورې د افتتاح په مراسمو کې جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان پوځي چارواکو همدارز د بریتانیا د دفاع وزیر چې دلته په سفر راغلی ده هغه ګډون درلود. ولسمشر چې وینا وکړله هغه د بریتانیا ستاینه وکړله چې پوځي روزنه پوځیانې چې د نورو ملکونو پوځونه یا اردو کې روزنه کې برخه اخلي نو د دوی د روزنې هغه ستاینه وکړله. ویل چې هند او پاکستان سره دوی په دې برخه کې ډېره ښه مرسته کړل ده. هغه هیله وښودله چې د بریتانیا روزونکي بدلته د افغانستان د اردو افسران هم هغه چې د پاکستان روزلي او د هند روزلي ښه روزي. نوموړي په دې اړه وویل
هیله من یم چې په علم او پوهه کې چې څه دوی موږ ته راکوي له هغه څخه سمه ګټه واخلو. د هغې ورځې په انتظار یو چې زموږ ځوان افسران له اکاډمۍ څخه فارغ شي او د هغوی په څیرو کې بیا لا قوي افغانستان وګورو. د انګلستان له مرستو چې په دې ډېرې ښې موقع کې کوي مننه کوم. زه ډاډمن یم چې دوی به په هماغه ډول چې د پاکستان افسران یې ښه روزلي زموږ هم هماغسې وروزي، بلکې تر هغو یې هم ښه وروزي.
بله تیر کال د دې اکاډمۍ هغه موافقه لیک امضا شو له بریتانوي ځواکونو سره، له بریتانوي چارواکو سره کار پر شروع شو او سه کال افتتاح وشوله. د یادولو وړ ده چې د دې اکاډمۍ مسؤلین وایي چې 126 بهرني پوځیان یا بهرني روزونکي د انګلیسیانو په شمول به دلته د افغانستان د ملي اردو افسران روزي. د بریتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند چې وینا وکړه هغه دغه اکاډمۍ پرانستله د نړیوال ټولنې سره د افغانستان د روابطو لپاره یو ښه ګام وبوله. نوموړي وویل
دا یو تاریخي موقع ده. په تیرو کلونو کې افغان ځواکونو او ایساف اوګا په اوګا سخته جګړه پر مخ وړې او د دې اکاډمۍ پرانستل به په دې اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د بریتانیا، استرالیا، ډنمارک، نیوزیلند او ناروې افسران دلته دي. د افغانستان ملي اردو ته د جګړې د رهبرانو راتلونکي نسل وروزي. دوی به دا اکاډمۍ د افغانستان راتلونکي ته د تیرو قربانیو په یو دوامدار میراث بدل کړي.
بله تکل سب دی یادول وړ ده چې اوس هم د افغانستان د اردو ځینې افسران بریتانیا کې دي او هلته پوځي روزنه اخلي، خو دغه افسران د ګوتو په شمیر ښودل شوي دي چې تعداد ډېر زیات نه دی. خو افغان چارواکي وایي چې له 2014 کال نه وروسته به هم دغه پوځي اکاډمي چې بریتانیا جوړه کړې ده د به د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې یو د بریتانیا یو لوی کومک وي چې دې ته به ادامه ورکړ شي.
ډېر زیاته مننه احمد زبیر ژمن. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ولسمشر حامد کرزی د نننیو څرګندونو په اړه راپور راکاو. ولسمشر کرزی په قرغه کې د ملي اردو د افسرانو په اکاډمۍ کې نن په خپل وینا کې له برتانیا غوښتنه وکړه چې افغان افسران دې هم د هند او پاکستان د افسرانو په شان ښه وروزي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د ماسپخین 2 بجې او 15 دقیقې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پکتیکا امنیه قومندان دولت زدرانی د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی. پر ښاغلي زدران تور پورې شوی چې د پکتیکا ولایت اړوند ځینې تجهیزات یې په خپل سر کابل ته انتقال کړي. که څه هم لوی څارنوالۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پکتیکا محلي چارواکي وایي د دې ولایت د امنیه قومندان د درملنې لپاره هند ته تللی. په پکتیکا کې د یو جګپړي چارواکي د فساد موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د غزنی د والي سکرتر $140,000 تښتولی. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د کورنیو چارو وزارت یو معتبر سرچینه وایي چې د پکتیکا د امنی قومندان هغه تجهیزات په خپل سر کابل ته انتقال کړي چې د ایساف لخوا د ولایت ته ورکړل شوي وو. د سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزیر د پکتیکا امنی قومندان دولت زدران د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. که څه هم د سرچینې مشخصه نه کړه چې ښاغلي زدران څه ډول تجهیزات د کورنیو چارو وزارت له مشورې پرته کابل ته انتقال کړي، خو ویل چې دوی به دا موضوع په پوره ډول تعقیب کړي. هڅه مو وکړه چې د دې موضوع په اړه د لوی څارنوالۍ نظر راواخلو، خو د ویان په ګډون یې څو نور چارواکي په دې اړه خبرې کولو ته حاضر نه شول. د لوی څارنوالۍ له فساد سره د مبارزې د پوځي برخې مسؤلینو وویل چې دا موضوع حساسه ده او نه غواړي چې له وخته مخکې په اړه خبرې وکړي. دوی ویل کې چیرې دوی د تورن کس له نیولو مخکې د هغه په اړه خبرې وکړي، ممکن تورن کس په تیښته بریالی شي. د پکتیکا چارواکي بیا وایي چې د کورنۍ چارو وزارت د دې اقدام په اړه خبر نه دي. د دې ولایت د والي ویان مخلص افغان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت قومندان دولت زدران له 15 ورځو را په دې خوا د درملنې په خاطر هند ته تللی.
موږ هم همدا خبرې د رسنیو له لارې اورو. موږ ته کوم رسمي معلومات په دې اړه تر اوسه نه دي را رسیدلي. موږ چې کوم معلومات لرو غیر رسمي، د پکتیکا امنیت قومندان موږ سره دا موضوع یاده کړې وه، یعنې غیر رسمي چې موږ ته کورنۍ چارو وزارت اجازه راکړي تر څو زه لاړ شم د تداوی په موخه هندوستان هیواد ته.
دولت زدران له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د پکتیکا د امنی قومندان په توګه دنده ترسره کوي. زدران پر د لګیدلو تورونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر اوسه معلومه نه ده چې پولیس به څه وخت د پکتیکا امنی قومندان لوی څارنوالۍ ته وسپاري، خو له دې وړاندې داسې لیدل شوي چې عدلي او قضایي ارګانونو د لوړ پوړو چارواکو د دوسیو په څېړلو کې جدیت نه دی کړی. د پکتیکا په ګاونډ غزنی کې بیا د والي سکرتر د ولایت د کارکوونکو له معاش څخه $140,000 تښتولي. د غزنی د ولایت د مقام یو چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د والي سکرتر له څلورو ورځو راهیسې لا درکه دی. له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې پخواني مشر عزیز الله لودین څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د لوړ پوړو کسانو د فساد په اړوند لسګونه دوسیې دا مهال په لویه څارنوالۍ کې دي، خو همداسې بې برخلیکه پاتې دي. له فساد سره د مبارزې عالي ادارې او لوی څارنوالۍ څو میاشتې وړاندې وویل چې د لوړ پوړو کسانو د دوسیو د څېړلو لپاره یوه ګډه کمیټه جوړوي، خو د راپورونو له مخې تر اوسه په دې کار هم نه دي بریالي شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم واورئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو پاڼو کې پر کومو موضوعاتو مطالب خپره کړي دي. د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړې ده.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون او ورته جوړېدونکي لوی جرګې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، د افغانستان د ملي امنیت شورا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر مسودې باندې بحث وکړ. ورځپاڼه وړاندې لیکي، دا مسوده لوی جرګې ته د وړاندې کولو لپاره په درې ژبو دري، پښتو او انګلیسي ترتیب شوې ده. ویسا ورځپاڼې لیکلي، کابل او واشنگټن بیا پر امنیتي او دفاعي تړون خپلو کې خبرې وکړې. وړاندې په مطلب کې راغلي، د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د مرستیال ترمنځ په دې اړه خبرې وشوې. ملي باور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، په کابل کې د نظام پر خلاف سیاسي پاڅون، او یا د ورځپاڼې پوښتنه کړي څوک لویه جرګه نه غواړي. په مطلب کې وړاندې راغلي، که څه هم په ټوله کې د هیواد دننه د لویې جرګې او واشنگټن سره د کېدونکي امنیتي او دفاعي تړون سره په ولسی کچا مخالفتونه شته. د لیکوال په باور هغه ډله چې په کابل کې د لویې جرګې او امنیتي تړون پر خلاف غږونه پورته کړي له ډیرو ګمانونو سره مخ دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ایران د دې لپاره پیسې خورې کړي چې د خپلو هدفونو پر بنسټ د لویې جرګې د جوړېدو مخه ونیسي. ماندګار ورځپاڼې پوښتنه کړې آیا مشورتي جرګه یوازې پر امنیتي تړون بحث کوي؟ ورځپاڼه له ځینو منابعو څخه په نقل لیکي په دې جرګه کې به د ځینو ځانګړیو کاندیدانو لپاره کمپاین هم وشي، خو ورځپاڼې د کوم داسې کاندید نوم نه دی اخیستی. ملي آرمان ورځپاڼې د ملي ائتلاف د ویان له خولې لیکلي لویه جرګه د ولسمشر شخصي اجنډا ده. ورځپاڼه د سید آقا حسن فاضل سنچارکی څخه په نقل لیکي موږ په یاده جرګه کې ګډون نه کوو. د سرنوشت ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په اوس وخت کې د افغانستان د دولت نږدې 80% لګښتونه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. د لیکوال په باور که چیرې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه شي ښایي د بهرنیو مرستو هغه ډیره برخه ودرېږي. لیکوال وړاندیز کوي د دې ستونزو د وتو لپاره لازمه ده دولت خپلواکي ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتیا ته په جدي پاملرنې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. لیکوال سپارښتنه کوي حکومت باید داسې شرایط وټاکي څو د دغه هیواد ملي ګټې خوندي کړي.
په افغانستان کې د تروریزم ضد هڅو په اړه خبرې کړي. د دریو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نوې ډیلی کې په یوه غونډه کې افغانستان د سیمې لپاره یوه لویه اندېښنه بللې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د هند، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان روان حالات د سیمې لپاره د لوی اندېښنې وړ وبلل او موافقه وکړه چې په خپلو کې به د تروریزم ضد هڅو په برخه کې همکاري پراخوي. دوی همداراز له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې له افغانستانه د امنیتي ګواښونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار وکړ چې اوس چې افغانستان د انتقال په مهمه مرحله کې دی او له دې هیواد نړیوال ځواکونه وتلو ته تیاری نیسي، د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره باید هلې ځلې پراخې شي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید له خپلو سیالانو د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وانګ ای او سرګی لاورو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی د افغانستان او د تروریزم د مخنیوي په اړه په مشخصو اقداماتو خبرې وکړي وویل دوی د تروریزم په وړاندې مبارزې په اړه ډېرې ګټورې خبرې وکړې. د هغه په وینا موږ غواړو چې په ګډه د مخدره موادو د سوداګرۍ په وړاندې چې د تروریزم په څیر یو لوی ګواښ دی او په واقعیت کې له تروریزم سره له مالي پلوه او په نورو مختلفو ولونو مرسته کوي هلې ځلې وکړو. د فارن پالیسی خبرونې په وینا د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان د چین، روسیا او هند په ګډون د سیمې د هیوادونو لپاره د لوی اندېښنې وړ دی. د هغه په وینا دوی د امن او ثبات لرونکي متحد افغانستان چې پرمختګ وکولی شي غوښتونکي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه موږ تل د خپلواک ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا لرونکي افغانستان درناوی کړی دی. هغه وویل دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې ته هم اړتیا لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په دریو برخو کې رښتینو هڅو ته اړتیا ده. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ حاصلول، د افغانانو په مشرۍ د سیاسي روغې جوړې رښتینې ملاتړ او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د تنظیم په چاره کې د ملګرو ملتونو د هڅو بشپړ ملاتړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په دې خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان د امنیتي ګواښونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. د یوې سرچینې په حواله روسیې له افغانستان د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او درې واړو وزیرانو د شانګهای د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې د تروریزم ضد سیمه ییزو هڅو په اړه بحث او خبرې وکړې.
نوریاس نوری نه مننه کوم چې روسیې د روسی، هندي او چینایي چارواکو د بحثونو په اړه راپور وړاندې کاوه چې دوی وایي د افغانستان کې د تروریزم ضد هڅو د ګړندي کولو په اړه خبرې کړې دي. خو اوس پام وکړه یو خبر ته چې همدا شېبه مو ترلاسه کړ. ناصر الدین حقانی د مجاهدینو د نامتو قمندان جلال الدین حقانی چې د مجاهدینو د نامتو قمندان جلال الدین حقانی زوی او د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور دی په اسلام آباد کې وژل شوی. په دې اړه د تفصیل لپاره په پېښور کې د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق د شپې د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. شفق صاحب څه مو اوریدلی؟
د پاکستاني رسنیو د خبر له مخې د افغاني شبکې د مشر الجاویدان قنی زوی ناصرالدین قنی بیگانه وخت د اسلام آباد کې د خپل کور په مخ کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. پاکستانی طالبانو هم د ناصرالدین قنی د وژلو تایید کړی دی او یو راپور کې یو پیغام کې د پاکستاني رسنیو په نوم کې یو پیغام کې ویلي دي چې د نوموړي مړی وزیرستان ته لیږدول دی او نن سل بجې جنازه به هلته ترسره کیږي. همداراز افغان طالبانو ازادي راډیو ته دا تایید کړی ده چې ناصرالدین قنی بیګانه وخته اسلام آباد کې وژل شوی دی.
د دې وژنې مسؤولین معلوم دي چا مسؤلیت اخیسته یا داسې کوم شک پر کومه ډله یا کوم چا شته؟
نه، تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه هیڅ هم نه دي ویلي. پاکستاني چارواکي کله هم داسې زر اغه نه کوي. دا کیمله مسعود تر وژنې وروسته هم هغه داسې زر د هغې وژنې نه تایید کړې. خو کاشناسان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داسې بریښې چې دا د قانی شبکه کرین د شبکه چې یوازې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او پاکستان کې تر اوسه پورې تروریستي فعالیتونه نه دي کړي، نو داسې هغې داسې انګېري چې کېدای شي دا داسې خبرې او دې خبرې ته نغوته ده چې د مسعود تر وژنې وروسته بیا د فضل الله تر مشر کېدو وروسته چې هغه د پاکستان حکومت او د پاکستان د امنیتي ځواکو سخت سرسخت مخالف ګڼل کېږي، نو هغې داسې انګېري چې دا د اقانی شبکې او د پاکستانی حکومت ترمنځ چې کوم هغه نږدېوالی دی هغې کې د درد اچولو لپاره داسې دا پېښه رامخته شوې ده.
ډېره زیاته مننه کوم زبیع الله شفق. قدرمن اوریدونکو، په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور ناصر الدین حقانی د وژل کېدو په اړه جزئیات راکول. ناصر الدین حقانی په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د خپل کور په مخ کې وژل شوی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کوچیانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وزیر د کوچیانو د ستونزو د څیړنې لپاره په شمالي ولایتونو کې دی. عبدالقادر کوچی وایي چې لا هم په بلخ او نورو شمالي ولایتونو کې د کوچیانو زرګونه جریبه ورشوګانې د زور وکانو لخوا غصب شوې دي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی د ولسمشر له مشاور وزیر عبدالقادر کوچی سره لنډه مرکه کړې. ښاغلی کوچی د مرکه په پیل کې شمال ولایتونو ته د خپل سفر اهداف داسې بیان کړل.
د سفر اهداف په دلته د کوچانو په بخش کې زه مشاور وزیرم، رئیس جمهور د خوانه مشخص مقصدم دا اوس دلته د کوچانو ستونزې واورم، دا ځان سره ټول کوم او رئیس جمهور ته وایم.
کله ته چې ستونزې لا تاسو سره تر اوسه شریکې شوې، مشخص ډول کومې ستونزې د کوچانو؟
د مالچورونو، د سیاحت، د اوبو، د کمبود، د کوچانو، د مالچورونو سایه په ټول افغانستان کې را تنګې سوې دي، نو ونده ستونزې تر اوسه ماته ویلې دي. دا ویلې
او په ټاکنو کې د دوی برخه څنګه ارزوي؟ دوی به فعال ونډه ولري؟
او یو شکایت چې دوی لاره چې دوی تر اوسه پورې کارتونه پرانه دي اخیستي، یعنی پرونم دوی ډیر وزر یو ټیم کارتونو ته وکه چې تاسو موږ ته یو ګنټې دی پاره اوسېږي چې موږ د خلک سره غلي دوی ته کارتونه ورکي. دوی کارتونه تر اوسه نه دي اخیستي. بل په هغه وخت کې د انتخاباتو په وخت کې تقریبا کوچان خداسې خلک دي چې اکثر په غرونو کې اوسېږي. دوی د هغه وخت کې د انتخاباتو په ټیم کې دوی راځي، هغه وخت کې اکثر علاقه الته بیا امن کیږي او چې الته امن نه وي الته انتخابات څوک نشي راتلای.
اله د نه امن نه قصدي اله د یو کومبل اله پای کړی
د کې او شک نسته چې منګو تاسو پیلن په ټول افغانستان کې بد امنه شاهدان یې هر ورځ ناوړه پیښې کیږي او وطن ټول ناارامه ده. تا ټول افغانستان ته دا خبره معلومه ده چې اکثره جینو کې سي انتخاباتو کې تکې څو ګډون نشي کولای الته ونده غې دي عمل نشته ده.
یو بل موضوع په نور ولایتونو کې ستاسو لانجيري د څوک په سر په شمالي ولایتونو کې کې د لانجيري ته یادې په کوم سم کې ډېره
ما خبرته ویلې چې تعداد خو درته رسېبلې دي. دوی یعنی د دوی د مالچرونو کارتونو موضوع تنها په یو ولایت کې نه ده، دا ټول افغانستان کې ده.
د کوچانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وزیر عبدالقادر کوچای و چې په شمال کې د کوچانو د ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. پیژندل شوی سویډنۍ سندرغاړی لورین تلهاوی چې تیر کال د اروپا د تر ټولو غوره سندرغاړی وبخی، د تر ټولو غوره سندرې سیالي وګټله، د افغانستان لپاره د سویډن د ښه نیت د سفیر په توګه ټاکل شوی. لورین به په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د اهمیت او د بشري حقونو په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو په برخه کې کار وکړي. په کابل کې د سویډن کمیټې ازادي راډیو ته ویلي چې لورین دا مسؤلیت د بشر دوستۍ او د نجونو د حقونو په اړه د معلوماتو پراختیا ته د خپل تعهد له مخې اخیستی. قدر من اوریدونکو، په ډېرې خوشحالۍ سره چې د وخت د کمښت له وجې دا راپور خپور نه شو، خو تاسو دا راپور د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. دا او نور مطالب او همداراز مرکې او تحلیلونه په تفصیل سره پکې کتلی شئ. خو دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د استخباراتي ادارو مسؤلین وایي د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور نصیر الدین حقانی تیر شپه په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. دا خبر نن خپور شوی. جمهور رئیس حامد کرزی او د بریتانیا د دفاع وزیر فلیپ هامن نن په کابل کې د ملي اردو د افسرانو په اکاډمي کې لومړی تحصیلي دوره پرانیسته. د اکاډمي د بریتانیا په مرسته جوړه شوې چې د لومړي ځل لپاره پکې 270 افسران د زده کړې لپاره شامل شوي دي. نامعلومو وسلوالو کسانو نن د کندهار په ښار کې د دې ولایت د دینی عالمانو د شورا مرستیال مولوي عطا محمد وجلې دی. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ویلي دی هیله مند دی چې په څو میاشتو کې به داسې یوه موافقه ترلاسه شي چې پر اساس یې د ایران اټومي لانجه حل شي. نړیوال قدرتونه فلیپین ته د بشري مرستو د رسولو هڅې کوي. ویره ده چې په دې هیواد کې د هایان په نوم روستي توپان تر 10,000 زیات خلک مړ کړي وي او 9.5 میلیونه کسان په عمومي ډول متاثر شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو بان نن د داسې ادعاو د سپیناوي لپاره چې تهران د اټومي بم جوړولو هڅې کوي تهران ته ورسیږي. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف د بی بی سی رادیو ته په تازه مرکه کې ویلي د شیعانو او سنیانو ترمنځ فرقه ای تشدد د نړۍ امنیت ته تر ټولو لوی خطر متوجه کړی. او د پاکستان په خصوصي ښوونځیو کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې ملالی یوسفزی پر کتاب زه ملاله يم بندیز ولګول شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو او اوس هم د ازادي راډیو د ځنګړو بحثونو پروګرام ځوان فکر واوري.
ځوان فکر پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروګرام کې مو د بحث وړ موضوع د ښځو او نجونو زورونه ده. د دې پروګرام لپاره مو ځوان فعال او لیکوال نصرت الله حقپال، د افغان میرمنو د شبکې غړي لیما انوري او د افغان میرمنو د شبکې یو تن بل غړي شفیقه اخلاص میلمانه دي. دوی ته خره اخلاص توي. اغلی انوري، له تاسو څخه پیل وکړو، نجونو او ښځو زورونه یعنی څه؟
د لوی سنتاله په نامه شکر ستاسو څخه چې مشته بلنه مو راکړې چې جرا سودلته یو سوته کې خبري وکړو. کله چې پس هم پېژی چې د شزو د انجونو زروال په خصوصا عامه ځایونه کې دغه ورځونه کې ډیر سوي دي او دا البته مختلف ډولونه دي. موږ یوازې مثلا هغه لفظي توهینونه چې دي یوازې هغه ته زروال نه سوي، لې نور ځینی نور فیزیکی کارونه هم سړي لکه په اوجه وهل یا مثلا نور جنسي تاوتریخوالي او درکم نور شیان هم ستدي چې مجدته په عمومي توګه ویلی ستو چې د عامه ځایونه کې درکم ضرورت لسته.
اغل اخلاص، تاسو څه نظر لرئ؟ زورونه یعنی څه؟
مننه له تاسو نه دا چې موږ ته وخت راکړئ چې په دې اړه خپل نظر شریک کړو. زما په نظر زورونه په دې معنی چې یو ښځه، یو میرمن، یو جلی ونشي کولای چې په عامه ځایونو کې هغه د مقصد د هدف لپاره چې راغلي هغه په راحتي سره په مغه ډول چې خپل غواړي اجرا کړي ما یو سره سره مشکلات د خلکو له طرفه خصوصا نمونه سړی له طرفه ورته مخ کیږي چې دا مشکل سره مواجه کیږي نه تنها روحي مشکل دې ته پیدا کوي بلکې فزیکی مشکل سره مواجه کیږي بل اخره دا سبب کیږي چې هدف لپاره راغلي خو دې کې چې کار وي یا پارک ته تفریح لپاره راغلي یا دې زده کړې لپاره هر مقصد چې هغه په سمه توګه سرته ونه رسوي
خغلی حقپال لکه څنګه چې هغه انوري او اخلاص ویل په هم ځایونو کې ځینې خلک دې لامل کیږي چې خزي وزورول شي یا هغه ته مزاحمت ایجاد شي تاسو د یو نارینه په صفت تر څومره حدا پورې دغه خبره تایید
بسم الله الرحمن الرحیم ستانزه سپ تاسو ته ترنو مل منوته او اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم د زورونی کلمه شاید مختلف تعریفونه او لیدونه ورته وي فرض کو په افغانی ټولنه کې یو لید ورته وي چې دغه شی د خزو زورونه ده په نورو ټولنو کې بل تعریف یو عمل ته وي چې شاید هغه دلته نه وي زه څو مثال ورکوم کې د سی صدقو کې د مسلې ته مثلا هر هغه څه چې د حکم له لحاظه یو انسان ته ورکړل شوی هغه حق وي چې ترلاسه کړي او نور خلک ورته مزاحمت کوي مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې دغه کار تر سره کړي نو کېدای شي دا زورونه تیری ظلم هر څه جوړ دوی وشي اما څه چې اوس په افغانستان کې موضوع ډیره توده ده او رسنۍ هم ډیر بحثونه پی کوي هغه دا دی چې مثلا خصوصا په عامه ځایونو کې پونتونونو کې سړکونو کې پلارو مثلا نورو ځایونو کې مثلا ځینې کسان خزی مثلا په الفاظو هم زوري مثلا کېدای شي فزیکی ضرر هم ورته ورسوي همداشان یو پیغور تانه هم ورته ورکی داسې الفاظ وکړي چې دوی د ناراحتي سبب شي نو دغه مختلف سیزونه په وانی ټولونه کې یو زورونه ده اما په نورو ټولونه کې کېدای شي کچیرته یو انجلی یو ځوان یو غږ پسی وکړي کېدای شي خوشاله شي یا د دې صفات وکړي چې تاسو داسې یاست یا داسې یاست کېدای شي خوشاله شي زه فکر کوم واقعیتونه فرق کوي د هر ټولنې چې په افغانستان کې زورونه څه ده پورو پاکی زورونه څه ده په نور ټولونه کې څه دي
بله یعنی تاسو دغه زورونه تاییدوي ځینې خلک شته چې دغه کارونه
کوي شک نسته ده چې زورونه شته د نه هیڅ سترګې نه سپټوي اما له مختلف لیدلورونه ارڅو ورته ګوري او ځینې کې دیسی مونږ ټول ردو او ډیر ناروا دي ډیر بد دي
اغلی اخلاص تاسو له نظر په دې کار کې څو ګرام دي یعنی عوامل څه کې دلای شي چې دغه زورونه یا مزاحمتونه رامنځته کیږي
زما په نظر عوامل مختلف دي یعنی مونږ نشو کولای په ټولنه کې مشخص کو یا وای چې موږ د ټولنې ټول سړی هم دا مشکل لري بلکې نشو هر څوک ته موږ نشو کولای موږ متهم کو یو نفر به دونه دي چې مشکلات ډیر دي خصوصا موږ د ځوانانو علمي کچه ډیره مهمه ده بیکاری بل عوامل ده چې موږ ځوانان د په ځای چې لاړ شي خپل کار ته مثلا دفتر کې مصروف ایل ساره در بیګه په پارک کې ګرځي ورسته ری وخت ری همدا عمل ډیر کېدای شي په دې اړه مهمه یعنی کېدای شي وخت چې راځي پارک ته یو جلیج راځي پارک ته او دا لکچون بل کار نه لري بل مصرفیت مشخص نشته او دا یو غټ عمل ده او بل می ویل تحصیل هم د موږ په ټولنه کې یو مشکل ده چې هر څوک نشي کولای په اسانی باندې پانتونو ته لاړ پیدا او بل شخصي پانتون هم ډیر مصرف لري چې څوک نشي کولای ورک نو زما په نظر دا دوه عمل کې د شي چې ډیر مصرف پلی
اغلی انورې څه فکر کوي په پرمختللو ټولنو کې هم دغه کار شته او لیدل شوی دی حتی د افغاني ټولنې په نسبت حالت په مراتب شدید دی دغه کار او مثلا کېدای شي هند ټولنې یو مثال ورکو چې حالت لکه سره ډیر بد چلند کېږي نسبت د افغاني ټولنې ته یعنی په افغانستان کې وزنی ټولنه ده چې د خځې ډیر زیات قدر شته ستاسو له نظر په افغاني ټولنې کې چې دغه مزاحمت رامنځته شوی آیا تنه نارینه په دغه کار کې ملامت دی ګرام دی او که خځې یا نجونی هم شته ځینې داسې نجونی چې دغه کار کېدای شي دغه یو څه فرصت مساعد کې نور ځوانانو ته موقع طلب ځوانانو ته چې دغه کار وکړي
زما په نظر که چیرې موږ ریسرچونه کتابونه چې سعودي په ټولنې کې خصوصا هم افغاني ټولنې کې او نور زموږ ډېر آسیایي هیوادونو کې یا اروپایي هیوادونو کې تقریبا 80% دغه رقم زورونی ټول هلته منه دي څه چې کم چې دلته منه دي هلته منه دي لکه چې زموږ ورور د مخه یادونه وکړي چې ستا نظر و دغه زورونه نظر و هر کشور دود ته نظر و هر کشور فرهنګ ته دا فرق کوي اما دغه زورونه چې زموږ ټولنه کې ستا منه دي دغه نظر و نور ټولنه کې هم ستا دي هلته هم منه دي تاسو د هند مثال راکړ هند کې ډیر مهم شاید دوی خلک چې دي د قانون ډیر ویر لري دوی قانون ته ډیر احترام کوي او د قانون څخه آگاه دي او هغه څخه شر ویر لري نو کچيري یو طبقه ډیر لږ قانون باندې نه پويږي او کوم شزه ته دوی کوم مشکل پیدا کوي هغه
دستی دفاع دغه مدني ټولنه چې ډیر التفاهل دي دوی له خوا دستی هغه نفر چشکی هغه نفر پیدا کوي او پولیس په ذریعہ سره هغه نفر ته د مطابق ته قانون سزا ورکول کیږي او بل مهم وو په ټولنه کې دموش ټولنه کې چې ده یوازې زموش سریان نه یو ډیر لشته ته بيخي لشکته انجن استه مجدده لدی چې دغه شیان دوی ته لسی یو عادي شی معلومیږي او دغه پاک لکه چیرې دوی خپل هم وزرول شي نو څوک ته شی نه وای خپل आवाज نه راپورته کوي تزمش تولان کم است
من نه خغله حق پال څه فکر کوي یوازې تحصیل بده دغه کار اومده لامل وي ځکه چې په پرمختللو ټولنو کې خو حتمان ټول ځوانان تحصیل کړی وي او په افغانستان کې هم ماشاالله شاوخوا تر 50% پورې ډیر ځوانان په سنی وخت کې تحصیل لري ستاسو په نظر دوی خو حتمان پویږي چې دغه کار خو ناروا دی او ښه کار نه دی بیا هم دغه کار تر سره کوي څه اومده عمل کې دی شي
زه فکر کوم د دې عواملو بحث ډیر لوی دی
کیدای شي مشخصا په
څو ټکو سره خو موږ ملمنه به موږ سره شاد موافق نه وي خو په هر حال زه فکر کوم د دې په دې عوامل تنها بیسوادی یا بیکاری نه ده ګوري موږ په دغه ټولنه کې ژوند کوو تاسو ویني چې موږ لیسانسا یعنی محصلین د تحصیل په دوران کې تر ټولو لوی کچ د زورونه د دې په غاړه ده موږ ډېر لیدلې دي چې په دا واقعیتونه موږ ټول شاهد یو او اکثره موږ تاسو د محصلې تیر کړو لیدلې مو دي دا یو مسله بلکې بیا هم د کار مسلې تر اوسه زه فکر کوم اغه ځکه چې خځې ډېر بیرون تر اوځي اکثره خلګې مصروف دي خو سره له هغه هم د مشکل سره مواجه دي د عوامل څو مسلې دي سترنګزي چې باید دقیق وڅېړل شي اول دا چې ټولنه تنها افراد نه دي چې موږ وایو دغه 15 کس یا 16 کس نه نه خزینه د مخالف جنسونو په ټولنه کې ژوند کې نه دا ټولنه ده یو ټولنه مجموعه د احساساتو د افکارو د پاغوي باندې حاکم نظام چې هغه محیط یا فضا جوړي فکر وکړي په افغاني ټولنه کې یو ډول احساسات پراته دي خو په هندي ټولنه کې چې تاسو مرته اشاره وکړه بل ډول احساسات دي هلته یو ډول افکار دي په دلته بل ډول افکار دي همدا شان نظام هم درواخلي حاکم زه فکر کوم ک عوامل ته بحث وکړو یو خو په ډیر تاسف سره چې مونږ ډیر ډون تقلید کوو که څه مونږ نارینه دي که مونږ خويند دي د مثال په ډول ک چیرته په یو سریال کې اوسولې دل شنو سبا ګوري چې مونږ ورور او خور هغه دواړه په ځان کړی وي بل په طبي شکل زمونږ په وجود کې غرایز دي په ډیر ادب سره یعنی مخالف لوري غواړي چې یو بل ته تمایل وخی خو که په عام محضر کې موږ همدغه د تحریکی زاینه دی وجود خکارکو دیک شک نست دا حد نلری دا غرایز خصوصا جنسی غریزه حد نلری چې تاسو تر دغه حد ته بیان ده چې څومره وخت ورکی مختزي څومره وخت ورکی مختزي دا هم یو له دغه عوامل نه ده چې اټ کله یعنی حتی ډیر متدین خلک چې ځان ډیر یعنی پابند حکم ته خي اغه هم ګوره چې به خوده کیږي ځین حرکت کیږي نو یو عوامل داري چې مونږ یو ډون تقلید کړي بل زمونږ د خپل افکار مطابق مونږ نه شو کړی چې مونږ ټولنه تنظیم کوو مختبوز
بله مننه اغلی انوري تاسو فکر کوم څه خبري لري زه به یو څه وایم چې د خغلی حقپال خبر سره څومره موافق یاست یعنی د خغلی حقپال اشاره تر ډیره هدا پوری یو څه چې د یو یو حجاب نه مراته ولدی هغه ته د دوی په خبرو کې ډیره اشاره وشوله ساس په نظر دغه کار شته او کسنګ
تر یو حد د دوی نظر سره زه بالکل مخالف یم زکه چې مشتولانه کې لیدل دي چې کوم خور مو چې مثلا چادری چې اوس دوی چادری حجاب بولی حالانکه جزه چادری حجاب نه بوله زکه چې په اسلام کې حجاب ویل سوی دی چې مش خصوصا حنفی مذهب کې باید لاسونه تر بندونه ور د مخ او شو اول چې کلی مثلا نازک نه وي رنگونه ډیر شوخ نه وي دا رقم نو چادری خدمه په نظر سي جوام نه لري موږ لیدل دي په بخي عامه ځایونه کې ته زموږ خواندي چادری پر سر دی سم سي ځان پټ دی سم منظم کلی دی بیا هم ضرورت سوي دي او دا عمل زما په نظر ډیر مهم لوی عمل نسی کېدل چې ځکه چې زموږ رونه محترم رونه مو دوی هغه غریزه جنسي چې لري دوی دا کارت مواجه کیږي زما په نظر د دې تقریبا د ایمانی وجدانی کوم مهم نفسي شان چې دی ټول کښته دي یم خصوصا ایمانی د دې په هوای د شان ټول کښته دي کدی ایمانی په هوای ډیر قوی وي او دی ډیر خپل باندې ډیر کنټرول ولري فکر نه کوم چې داسې کارونه تر سره کړي
نه نه کوم اثرات چې په یوې کورنۍ پریوزي دغه حالاتو څخه کېدی شي یو انجلې چې د یوې خې کورنۍ وي دغه مزاحمتونو سره مخ شي دغه کورنۍ په خبرېدو سره کېدی شي هغه محروم کړي دغه حق څخه تاسو کېدی شي دغه مثالونه ورکړي
یعنی شک نسته زه مثال ورکوم کچیر ته دغه مسئله وی ک یو خاون چرته کاروبار لري نو په خځه اعتماد لري چې کولی سي غنوري چاره مخته یو سي مسئله وی سودا مسئله ده د اولادو سرپرستی ده د دې مکتب ته لګل دي یا نور چاره کې د خپل چرته معلم وی کومل کار ولري ک چرته داسې ستونزې وینو دغه خاون دا ورور دغه پلار هیڅ کله د اجازه نور کې چې د خپل کار ته متوجي سي وړاندې لاړ سي هم دا شند ک چرته دا مسئله نور هم زور واخلي نو دک شک نشته چې مونږ خويندې چې مونږ د ټولنې مونږ د وجود نیم تشکیلوي علاوه حقوق چلاس مونږ تلادي تور کړی محروم کیږي خو بیا زه په دې ټینګار کوم چې په دې مخلوط حالت کې دا ډیره سخت ده او دا مشکل په اسانه نشي حلېدل
مننه اغلی اخلاص تاسو ته برښو دی وي خزي یا دی وي ځواني فعال په توګه باندې خزه څومره زورول کیږي له دغه حالت څخه یعنی هغه حقونه چې کېدای شي یو خزه ته ډیر نګدي وي ډیر محترم وي هغه کوم حقونه کېدای شي او څه ډول حقونه دي چې هغوی ترې نه محرومیږي له دغو مزاحمتونو او زورونو څخه
په دې اړه سیاسرات وایي چې موږ د تاوتریخوالي اثر څه ده په ښځو باندې اثرونه ډېر زیات دي خصوصا چې تاسو څنګه اشاره وکړه چې یو جلۍ کېدای شي فامیل اجازه نه ورنه کړي چون شرایط ګوري خلک ویني کېدای شي خپل لور له تحصیل نه منع کړي په دې دلیل چې ټولنه مو خرابه ده که ته لاړ شي داسې مشکل سره مواجه شي داسې مشکل سره مواجه شي اولین مشکل دغه ده کله چې تحصیل ونه شي کړای نو دا له دې نه مشکلات پیدا کیږي یو خزه که تحصیل ولري کېدای شي پاینده کې خپل اقتصادي مشکلات را فکر کار ولري لیکن د تحصیل ونه لري کار نشي کولای پاینده کې وظیفه نشي لرلای مشکلات فاميلي هم پیدا کیږي لیکن دلیل اصلي څه ده چې پرونه کې متراوتې خواله ده ما غا عمل اصلي تلوتې خواله نشورو سره چې بل اخر د تحصیل پاتې شو تحصیل په سیل کار پاتې شو اوسم لغت مشکل سره اقتصادي مشکل ده د سره مواجه ده سره سره له دین دور مشکلات نور په فاميلي کې پیدا کیږي چون نه غا تحصیل نه په نور برخه کې نه پیږي د اولاد په برخه کې خپل خاوند د خپل کورنۍ پاکړه کې دغه حقوق سدي د ما حقوق سدي قبل کې څنګه رعایت کوم نو دا ټول دغه مشکله پیدا ستو تر خوره د پټولنه کې عدالت تحصیل محروم شو چې نور بیا مسائل غنه پیدا شو
بلې اغلی انوري ستاسو په نظر کوم تاثیرات هم د تاثیرات پر خوده لشي دغه مزاحمتونه او زورونی یعنی د یوې خزي لخوا که تاسو دغه تعریف وکړئ دغه محرومیتونه ته
تر ټولو مهم ده چې دا شزه د کم اعتماد خپل نفس باندې لري اول هغه کشته راځي کله چې دغه اعتماد په نفس کې شته سو نو درون شنه سي له هغه دا بالکل ماتيږي نو هیڅ کله نسی کولای چې په د کور څخه د باندې وځي سچ هغه دی یو مشروع کار لپاره همي چې مثلا ولرسي یو دوا ورني ول لپاره وي یا دا چې مثلا کوشنيان یا نور مکتب ته رسول وي یا خپل چې څه خاصه چې د خپل ولرسي یو ځای کار وکړي نو لوی صدمه چې د ترسي شي دا کوم اعتماد خپل نفس باندې هغه بخي د باندې نسی
بله هغه لنوري کې وبل څه اشاره وکي د بحث ورسته موضوع ته را بشو هغه دا چې په دغه کار کې بیرونی یا بهرنی عوامل څه دي کوم عمده اثرات دغه کار لامل کیږي یعنی د یو حالک یا د وزوان کورنۍ کې د شپ دغه کار کې ګرموي یو ټولنه کې د شپ ګرموي او یا هم کوم اورګانونه چې په دغه لار کې موظف دي او د دې کار د مخنیوي لپاره موظف دي کوم څه عوامل ډیر مهم دي په یو نارینه کې چې دغه اثرات چې دغه مزاحمتونه او زورونی رامنځته کوي
کله چې د مخه هم دوستان په دې حق له ول چې عوامل مختلف دي سچې د دې یو خو په هوی کې ډېر کشته ده
منظور می دا ده چې د کورنۍ تربیه څومره ارزښت لري د ټولنې پرمختګ څومره ارزښت لري او د یو دولت یا اورګان غختلتیا یا ځواکمنتیا یا په ټولو کارونو کې د هغوی برلاسای څومره ارزښت لري
ډیر ارزښت لري حساس د هر شی موږ چې وګورو خپل دغه علم په هوی ده همیشه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم په دې تاکید کړی چې تاسو باید علم زده کړئ علم څه چې غالبه طبيعي مختلف المنادي چې ټولنیز المنادي دینی المنادي فاميلي المنادي یعنی د فاميلي په کچه څه کم حقوق څه لري کم سره لري کم رور خورده او خونه به تر حقوقونه شین جلا دي نو کچیر اساس څخه چې کوم جوګرو یو کورنۍ چې کله چې تهداب کې شیدل کیږي کس شزه او نر دواره د هر څه څخه آگاوی د رقم دوی ش اولاد هم به روزي دا ش اولاد چې او روزي دل سو دوی کس هم په دغه مکتب خلاص کی دغه سی پانتون ته سم په توګه تحصیل د شان خلاص سی د رقم دوی اجتماع کې مش کار کوي مش په یوه چم دوستان یا ملګری یو بل باندې ډیر تحصیل لري نو دوی دی کولای سي چې دغه منحصر فرد خپل یو بل مرګری ډیر په شتوګه هغه هم خپل کم شاده چې لري هغه ته انتقال ورکي طبعا چې دولت هم مسولیتونه لري دولت باید دسی قوانین وضع کړي یا دسی پالیسی یا کم وظایف لایحه یا طرز العمل د شیان باید ولري چې کچيري کم شخص
کم شزته یا کم سریته کم زورونه کی هغه باید مجازات سی. کله چې مجازات سی او قانون تطبیق سی نو دا هم یو لار حل کیدل سی دغه مشکلات لپاره.
مننه غلی انوری رابه شو بیا هم تاسو ته خغلی حق پال د مخنیوي حل لارې څه دي؟ ما درې څه انتخاب کړي د خلکو دند څه د پدغه کار کې د حکومت دند څه ده یا د دولت دند څه ده او د کورنۍ دند څه ده؟
ستنګزه صاحب مهم ټکی منتخب کړی دی او دا ډیر اساسي رول لري. اول رازم په کورنۍ باندې په ډیر تاسف چې زمنګ ټولنه کې کورنۍ دغه ټکی ډیر کم پام کوي، اصلا پام نه ورته کوي، خو که اصلا کې شاید بخي صفر ته تقرب وکي دا به مسې نه وي، خو کورنۍ په دې برخه کې ډیر بې پروا دي، اصلا لخپل ځوانو زمونو او کاتالورګان دي. زه یو صدر ته چې ځای کې زه ما باندې جنو ټوکی کول، یعنی دوی غوښتل چې ما وزور وي اډو چون یو ځای کې و دا کابل کې نو ماته ډیر جالب و مالتی دوی جرأت وګوره چون ما غوښتل چې دوی نه ځان لري کوم خودی په ما باندې یو دوی په سلا غپ شپ وشته. خو په هر حال
را به شو برته تاسو ته هم کده شي جالب ټکی ته خپل سه اشاره وکړه. تاسو چې په خپل په دغه برخه کې فعالیت هم کوي اغلی انوري او اغلی اخلاص، کده شي په زینو حالاتو کې تاسو خپل هم مواجه شوی یاست؟ کده شي زینی بیلګې له تاسو سره وي چې څه ډول حالات سره مخ شوی یاست؟
موږ دفتر چې دی البته یو بخش د قضایا او همسته چې موږ هر څوک چې البته کوم مشکل ته مواجه وي دوی موږ ته بیا موږ تلیفونونه لرو، انلاین دوی زنګ وي، بیا موږ مشاوریت بشرو دوی مشوري ورکي. تاسو د سې قضایا یعنی مش تقریبا تر اوسه درزرو څخه ډیر قضایا او ست چې خوب هغه مختلف موضوعات دي تاریخ ول د شاندي په دغه درزرو قضایا او کې فقط دو قضیه وو چې یو سره خپل شزه څخه شکایت درلودله چې دا ماته مشکل پیدا کړی دی. نور په دغه درزرو کې نور ټول شزه شکایت درلودله دا څخه معلوماتي چې واقعا مشتولند کې دا هم اوس پیدا شوی دی چې دا هم هغه متاسفانه هغه تقلید چې د سریالونو د شان څخه ګوري چون دوی هغه دانش د شان چې دکشته دي دوی نو دا تحلیل نسی کولی چې د سریالونو د شان هضمولی نسی ځکه کله کله ممکن د سی مورد هم ستې خويندې غوري ورون ته کوم ضرورت
نسی. اغلی انوري ستاسو نظر به هم واخلو
ورور می اشاره وکړه چې مخکې مونږ ما خلک بدلې چې نه زده د زوران ته واقع سوایم. زه به وایم چې زما یو څلرم چې یو چا ماته ویل چې سړی وي، یعنی خپل ویل چې زه د سی مشکل سره مواجه سوایم، یعنی د کومه اداره شته چې شکایت کوم چې یو سړی د خزرو طرفه ته تر خواله سبب سویده. ما ته جوړه نه کیده به ولینه قضیه چې تاله طرفه سبتی کیده شو واقع سی وی، لیکن ولینه قضیه چې تاله طرفه سبتی کی خان مخالفه نه یم له دې نظر سره. زمونږ په ټولنه کې مونږ ویلای نه شو چې شرایط خراب دي، شرایط زېماتې کومون شرایطونه قواعد دي وصول دي نه خرابيږي په کتاب شک څنګه خراب سي په قلم کې په ورقه کې زکه ززان سم کومه که ته ځان سم کې حتمان بتول نه
خغله حق پال کې د شي د کورونې موضوع مطرح کړ د حکومت او د خلکو دند هم پلانډو ته راتوي
پلانډو به وایم. اول خدا د چې حاکم عرف باید تغییر شي، معنا دا چې دغه اختلاطي حالت کلمنځ لاړ شي. بل دولت ګمان کوم په دې برخه کې ډیر یو یعنی بی کفایت دولت په دې ده چې اغه سچې باید تطبیق سي، شریع احکام باید تطبیق سي. زه فکر کوم موږ مسلمانانو موږ ته تر ټولو مناسبه موهید دا وي چې جوړې کو کنه یې کز موږ خواندي دي کې موږ رونه دي پرته له موقف ګری نه چې الله سبحانه تعالی دوی ته څور کړی موږ ته سره کړی چې موږ مسلمانان یو. که مسلمان نه وینو به یا به مو اروپای ټولنه جوړ کړی یا به مو هندو یا چینایي، خو کې غواړو کې نه غواړو موږ مسلمانان یو. فکر کوم چې شریع احکام په تطبیق سره هم کولای شي بل دي خلکو دي په هوی کچا معنا دا چې یعنی د دوی احساس او افکار په مطابق حاکم عرف کې جوړ شي، سیستم جوړ شي، زه ګومان کوم دا پدیده به حل شي کنه پرته لاغه بډې رستونځمنوي ولاو کړي رګانونه جوړ
معنی نه کورودن. اغل انوري درته وایي چې دغه کار پر ضد ځینی کمپاینونه په نړیواله کچه هم پلار چول شوی، حتی یو ورځ د دې لپاره نومول شوی ده په افغانستان کې هم دغه ورځ میرمنو لخوا د زینونجونو لخوا دغه ورځ د اعتراض په شکل باندې دوی راووتلی په دغه ورځ کې او خپل خبرګونی وښود دغه کار په وړاندې. تاسو په نظر دغه کمپاینونه څومره ګټور تمام
تابنجی گتاور دی دغه کمپاین؟ البته دا شروع دی، حوالین کال دی چې افغانستان کې دغه ورځ خل منځل کیږي. په 2012 کال کې دا شروع شو، البته چې د نارنجي ورځ د ته هم وای
نارنجي
بلې و د نارنجي ورځ دغه نارنجي رنگ هم انتخاب شو. نو نه اولین البته لاریون چې دغه لپاره د افغان شوزو شبکې او د سونور ارګانونو همکاري سره وو شروع نوې شروع شوی دی. هر کار هر شی چې موږ غواړو چې باید هغه کار ډیر یو شم مقصد ته رسیدو نو یو ځای څخه باید شروع کړو. نو شروع موږ اوس کړی دی او البته دا خو وخت ضرورت لري، وخت نیسی تر سوچ د مشکلات به حل سي اتمن فائدہ کوي کچيري موږ دغه مشکلات وینو نو هیڅ خپل आवाज پورته نکو خو نو نس کولی چې هغه مشکل حل کو نو که غواړ چې مشکلات حل کو باید اوازونه پورته کو اوازونه سره کم پورته کیږي خو البته یا لاریون به یا کانفرنسونه به یا مجلس به دغه وسایل او دغه طریقو نه دي چې موږ د تاریخ څخه استفاده کولای سو
بلې مرنه اغلی اخلاص تاسو سره نظر لری د کمپاینونو په اړه که کمپاین ته یو تعریف ولرو دا چې په کمپاین کې څه ډول خلک باید اشتراک وکړي په کوم حالاتو کې دوی راووزي او لڅ ډول حقونو څخه دوی دفاع وکړي
زمون کنن ګور نن بس لارینو په کابل کې کیږي د افغانستان کې په سره شکل سره باید وسی هغه شکل نه کیږي یعنی کوم خلک چې داخل کیږي کوم مقصد لپاره چې راځي کوم حق چغواړي دغه مقصد نه ویډر خلک سو استفاده کوي او د خپل مطلب لپاره داخل کیږي او یو څه مشکلات نور خلکو ته مواجه کوي زمون په خار کې دي دا لارینو شروع سوي دي نو دا اول ورځ په پنځوشتم لیکن مونږ هلمند جو لکه هغه چې موږ په افغانستان کې هر کار کې کوو هلمند چې باینده کې وسام شي امیدوار یو چې سم شي یعنی د څه کار نه د رقم لارونه ډیر مخ کې شوې دي مونږ شو چې په دایو لارونه به کول شو د خزو لپاره ټول عامه مسؤلیت فراهم کوي یعنی خزو کول شي بل دې په دایو لارونه باندې وکړ خپل مخونځي ته سم لارستي خپل کار ته سم لارستي خپل تفریح سم وکړ مشکل خپل سیال کې نو شو کول داسې و لیکن دا یو آغاز په دې هلمند یو چې ان شاء الله ارزه سم شي
اغلی انوری په موقت ډول په متوسط یا په منځ مهال کې او په اوږد مهال یا تدریجي توګه باندې د دغه زورونی د دغه څورتوي چې ناخوخي پدیدې د لمنځوړل لپاره کوم کوم کارونه پکار دي
موقت وخت کې خود غسی لاریون به کانفرنسونه به او نور د رسنیو د طریقه ځنی سپاتونه د شیان ډیر شه مفید واقع کیږي اما د لپاره چې د مشل پر د بین لارسی باید موږ یو قانون ولرو او په قانون کې مشخص مواد وي دغه منکی دوله لپاره او یو یا دوه نفر چې تخسی وي هغه مجازات سي البته چې دا ممکن کې د لیسي چې دا یو شه نتیجه مشترکه سره ورنول
زيني هیر شوی فرهنګونه یا رواجونه د اصلي او افغاني ټولنې کده برتر ازوندې شي د سمره ګټه کوي
که زینی پخوانی ش فرهنګونه وی خو ډیر شوی اما که پخوانی د فرهنګونه هم موږ د لودل چا غش نه دی لکه مثلا د ولور فرهنګ لکه د بادور کول فرهنګ چوز مخ په دی چې دا بیخي کړه کړ هیڅ څه هیڅ سی کدا بیرته راجون دي خو د خ موږ بیس نه غوړو بیرته راجون دي
منظور می دا چې په پخوا هم پخوا پخوانی حکومتونو کې دغه دغه حالت چوز دی هغه وخت کې ډیر کم لیدل کیده اغه فرهنګونه چې تقریبا کاغوی تقلید هم کو د سې تقلید به کو چې دی او بل په خاري د افغاني سړی یا نارینه یا خزیف تقلید به کو که هر څوک د سینې چې د اروپا یا د هند یا د بل چا د بل چا تقلید وکي دا هغه فرهنګونو برته مروج کیدل څومره ګټور دي
زما په خپل شخصي په نظر دونه ګټه نه کی ځکه چې هر انسان په هر یو مشخص د زمان لحاظ نه کی چې دغه فکر نظر و په خو خلکو ته و نظر و په خو هغه زمان ته فرق کی اوس په خو د افغانستان کې مثلا ډیر ازادي و او هیڅ وخت هم در کم زوروونی نه و خلک هم منجو ګرځیدل هیڅ کلم د زموږ خواندي دورونه لخوا هیڅ کله زوریدل نه کیدل اما اوس وخت کې موږ هغه رقم ازادي هم نه غواړو چې مثلا په عامه ځایونه کې موږ شي هغه رقم لباسو سره وګرځي اما دا شین هم نه غواړو ځکه چې اوس موږ دغه شین متقزم نه کیه موږ مسلمان هم الحمدلله دا شین نه غواړو زنی ش فرهنګونه و چې دا و چې مثلا د زموږ رونه د دې حزمیت د لودل چیز مش خواندې پریږي چې په مختلف موهیدونو کې کار وکي یعنی یوازې شزه معلومات ته مربوط نه کی ځکه چې زموږ ټولنه کې فینې نه د سیمه مفکوره د چوي شز یوازې معلم دي سي نور کار دی باندې کې نور ځکه کداغه ډیر سي چې په مختلفو ځایونو کې دوی کار وکي او د کار موهید دوی ته برابر سي نو یو رقم دروان شنه سي لحاظ نه هم دوی سترګې به مرکیږي شو زی دیر مینی بازار که او دغه هم که دلیسی چی دوی بلا نور در زرون نیوانی
یعنی استاسو نظر دغه یو خهر لر که دیشی؟
که دلیسی
تاسو څه نظر لرئ اغلی اخلاص اغلی انوري خو ویل چې کیدای شي د خزو په ډیر تا ګر اتاک سره خزو ته په ډیرو کارونو ورکول سره دا کار لمین زولاړ چې په تدریجي حالت کې تاسو نظر لرئ
زما په نظر بر لاوه چې دا چې موږ وایو اصول لرو قوانين لرو ارسل لرو باید عملی شي پلی شي بل دا چې هر سړی که خزوي که سړی کاله کې کنجلی باید اول خپل ځان نه شروع کړي په هواي مهمه ده په هر برخه کې خصوصا کې اسلامي په هواي مډيري اسکل بده مشکل سره مواجه نسو ځکه چې پوهنه علم په هر بخش کې زموږ خارج وادونه کې مسله کې مشکل سره مواجه یو لیکن که زموږ اسلامي په هواي ډیر شي او پوښ موږ به دا مشکل سره مواجه نشو
اغلی انوري ورستای پیغام په لاندو کې اورو بیا ورپسې د اغلی اخلاص او ورپسې هم د خغلی حق پال مهرباني
زما اخري وینا داوود چې محترم رونه خواندي ټول کله چې سره کوم چې مش خور ول خپل ځان څخه شروع کی مش خو شروع کړی دی او خپل رون ته هم دا خبر مو کړی دی او دا همدارنګ خپل د گاونديان سره د موضوعات مو شریک کړی دی نو دغه سي ټول کده سي شروع کی خپل ځان سره یو دسي عهد وکي چې زه نور خپل یو خور چې زما به خور ده نور به څه ضرور نه ده چې هغه نسبی خور میوي په وینه کې زما سره کوم رشتہ ولري ځکه چې زما هم وطن ده مسلمان ده زما خور ده بالا دا کده سي زه بازار کې وینم ځاغه ته نه ګورم ځکه چې مشه قران شریف کې هم ورسېږي چې اول ناری نه ذکر سي دي تاسو خپل سرګي لاندې واچو بیا شې دې ته وایلي چې تاسو حجاب مراد وکي نو هر څوک خپل اول کې متوجي وي دا شي دا به شبي
زه هم خپل خور سره موافقه یم چې اول باید ځان سم کو د ځان از وایم چې اول ځان سم کوم بیا ته ځان سم کده رقم به ارته سم شي
خغلې حقبال ورستي خبرې پلان
ورستي خبر او پیغام مو داده چې د افغانستان دی ولس د عقیدې ته په تکیه سره تغییر ته پام وشي ولس تصمیمونه سي خوندي ورونه خزیونر ان شاء الله العزيز دا پدیدنه چې ډیر نور ستونزې به حل سي او کنوي سطحي تصمیم او تغییر نسي کول زمون حالت تغییر کی تاسو ټول نه مننه
مننه کوم د ځوان فکر قدر من اوریدونکو اوسنۍ پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي په اوسنۍ پروگرام کې مو د خزو او انجونو زورونه البته په عامه ځایونو کې په دې اړه مو بحث وکړ ترنه میلمانه اغلی شفیقه اخلاص اغلی لیمانوري او خغلی حقپال لمکسرو دوی نه ډیره مننه کوم
تاسو نه مننه
تاسو نه مننه تاسو نه